پس مننه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې د راډیو لاري خبري شي په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولای شي. وړاندې مولا دي خبرو چې تم د ولسی جرګنن کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او دفاع وزارت هم یو کس نومول شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مرزیا احمد سي اوروي.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. وسله والو کسانو د هغو 500 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو او د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی سبان د دوی اونۍ وړاندې د 14 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته واستول، خو ویل کېږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی د رایګرۍ له نننۍ بهیره ایسل شوی دی. بل پلاو ولسی جرګه وایي چې د دفاع وزارت اوسنی پیژنوال عبدالله خان د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه نومول شوی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع لپاره پرون څلور بجې مارې صاحب جمهور سره ملاقات درلود. د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
دغه شان ښاغلي احمدزي وویل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی ستونزه هم تر ډیره هواره شوې او ښایي چې ښاغلي جهانی ته هم نن د رایو صندوق کیښودل شي. وسله والو کسانو د هغو 500 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس وویل چې دا کسان د سروې د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادعا کړې چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والو ډله لاس لري او فرانس پرسته یې ویلي دي. د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول، خو د فرانس پرست په حواله د غزنی د ولی مرسیال د دې پیښې پر اوپر وسلولو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلولو طالبانو د دې 500 تنو د آزادۍ په بدل کې له حکومت د خپل یو شمیر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې و. او په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي هوایي شرکتونو مسولین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز لامله اندېښنه لري. افغان ولسمشر اشرف غني او د خصوصي هوایي شرکتونو یو شمیر استازي پرون جمعه سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر پروازونو د بندیز پر څرنګوالي او له دې امله په افغانستان کې پر موجودو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني له ټولو خصوصي هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږدولو پلانونه په سورزو کې وروسپاري. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د آریانا هوایي چلان پر پیاوړي کېدو ټینګار کړی او د افغانستان د هوایي ترانسپورت د ښه کېدو لپاره یې له دولت سره د خصوصي سکتور د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه کې دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید یمن ودرول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې د موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلي دي چې په دې بمبارۍ کې روغتونونه، خوندزي سړکونه او د غذایی موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د بریدونو ستره ګټه تروریستانو ته رسیږي. بل پلاو د امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړي هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپي ډیویډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما به د مې د میاشتې په 13مه په واشنګټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی به د مې د میاشتې په 14مه په کمپي ډیویډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړي هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. همداراز د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل.
And we agreed that until any final deal is reached,
Obama will move موافقه کړي چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په 2مه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. پر دې اساس وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کړي. روسي موافقه ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسي ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي. فرانسوا اولان او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون جمعه ویلي چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینې یروان ته لاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوی ورځې مخکې په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره هم خبرې وکړي. د خبرنو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن ولسي جرګه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یوازې دفاع وزیر پاتې دی او د ولسي جرګې دوهم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هم یو تن ونومول شو.
د عبدالله خان په نامه پیلي پېژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده سره معرفي شوی.
په خبرونه کې مو د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر څارلی او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ژمنو په اړه مو چې افغان سوداګرو ته به پراخ اسانتیاوی په خپل هیواد کې برابروي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال نظر اخیسته.
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستگیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او یو سمیت او خلوص دې په سفر کې موجود.
ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه هم په روانه خبرونه کې ولولو. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسي جرګه د حکومت 15 کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسي جرګې ته ورستولې وو، خو نن ولسي جرګه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د نومول شوي عبدالباري جهاني تابعیت د تابعیت په اسنادو کې ستونزه شته. البته د ولسي جرګې دوهم رسیال ازادي راډیو ته په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. مخکې تر دې چې دغه څرګندونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپور له فرشتي جلالزی څخه ورو چې ټاکل شوی د ولسي جرګه نن کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای لپاره صندوقونه کیشي.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پوستای
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو دا خبري نوي او وکیلان به 15 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلج دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 15 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
15 وزیر صاحبان ته صندوقونه د رای اعتماد کې خودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعات او فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دې اسناد به تاسو او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رایه اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدي زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ورمعرف شویو کاندیدانو په اړه رایې اخلي. ولسي جرګې تېر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایې ورکړې. ولسي جرګې تېر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړل. د ښاغلي غنی له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سات مخکزما همکار اجمل تورمان ته په کابل کې وویل چې د عبدالباری جهانی د اسنادو ستونزه تر یو بریده هواره شوې او دفاع وزارت ته یو کس غوره شوی دی. له نذیر احمد احمدزی سره د اجمل تورمان مرکه.
اغلی احمد زیا ټاکل شوی چې نن د کابینې د پاتې وزیرانو لپاره کوم چې پروګرامونه تشریح کړي دي صندوقونه کې خودل شي په اجندا کې تغیر نه دی راغلی. ان شاء الله چې نن به صندوقونه کې خودل شي او وکیلان به کاندید وزیران ته رایه ورکړي. بله
بله نن ورځ د شنبه ورځ موږ په اجندا کې هم د کابینې د نوي کابینې سیبانو لپاره همدغه برنامه نیولې چې هغوی ته رایه اعتبار صندوقونه کې خودل شي او د خپل رایه اعتبار واخلي.
بله احمد زیا صاحب، یو شمېر وکیلان لیدی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې او دغه شان په خپل فیسبوک پانو کې هم لیکلي دي چې کچيري د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید وزیر دلباری جهانی په دغه پروسه کې شامل نشي نو دوی به دغه غونډه نن تحریم کړي او نور کاندید وزیران ته به هم رائے ورنکي. د موضوع څنګه د تر کومه دغه مشکل حل شوه ده؟
جهانی سره موضوع حل دی چې لږ کې کوم خاص خبر نشته. د مشترکه میسونه دي تاسو وکړی چې ورځ د چاشنبه پر ورځ دوه کمیسونه د هغه اسناد تاییدول پیغه کې مهم تر دې رابطه بین المللي کمیسون ده او موږ ته مهمه بیا وزارت خارجه ده. یو کمیسون په دې کې لکشا ترلوده بیا موږ جایز وګڼل چې خیر د شفافیت لپاره د شنبې ورځې پورې به ته یو بل مکتوب دی تعقیبي مکتوب راوړي. ان شاء الله مشکل به حل شي. تر څومره چې معلومات سره وزارت خارجه بیرته مکتوب ورکړی ده تعقیبي د خپل لاغه نه تیر شوی ده حتی کسم هم ورکړی ده. نور څه مشکل نشته. پر امید یم چې 8 بجې انشاءالله تعالی جلسې شروع کېدو نه وروسته به دغه موضوع موږ حل کړو او په دې د نن ورځ د اجنډا کې به ونیسو.
بلې که چیرې دغه موضوع حل شوی نو نن به ښاغلي جهانی ته هم صندوق کې خودل شي او کنه دا به کاري پروګرامونه تشریح کوي تر هغې وروسته به صندوق ورته کې خودل کېږي.
کاري برنامه خو به تشریح کوي تبن خو موږ غواړو که زر موږ ته وختو پوس آیاتي اداري موږ سره کینو جلسه کوو امتیازي وخت کې د دې په برنامه کې ونیسو خپله برنامه تشریح کې بعدن به د ریبل پروسیجر کې شامل شي چې صندوقونه کې خودل کېږي د لپاره به صندوق کې خودل شي. او احیانا که دا غسول ځکه چې دفاع ماری سو ماری پی سو نا اب ہم رسم نن راضی ہماری پکی گی نو بادن دیگل پارس پی اسندر کی خودل کی دے وہ مسلح ہو جائے گی.
بالی دی وزارت دفاع لپارا چوک ماری پی شوئے دے احمد زیر سے
وزارت دفاع لپارا پر ان سلور بجی ماری سے جمہور سر ملاقات در لو دا دی عبداللہ خان پر آمو پخانہ پیلی پی جنگوال دی وزارت دفاع نا دی کنر والای سخ دا دا ماری پی شوئے
دا ولسی جرگ دوہم رستیال محمد نذیر احمد سے.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن د مازدیګر د ماسپښین له درو د مازدیګر تر 15 بجو پورې د تشنه آسمان لاندې پروګرام کې تاسو خپل هم ګډون کولای شئ او د ازادي رادیو لاري ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ او د خبرونې له میلمنو که کومې پښتنې لري هغه هم کولای شي. د ساجرډو پروانه خبرونه کې به وړاندې بلخ ولایت ته ورشو او بیا به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې له پرون راهیسې د نواپاسته سرحدي ساتونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي دي، او د بلخ په ولایت کې مو د استیناف پر محکمې چې څه باندې اونۍ مخکې کومه حمله شوې وه له هغه وروسته د مزار شریف د حال پښتنه له خپل خبریاله کوو چې د مزار شریف امنیتي وضعیت څرنګه دی.
ازادي راډیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې ته د تللې لارې د پرانیستلو او هلته د هغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات له پرون سهار راهیسې پیل کړي دي. روحالله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلي؟
مننه شبر سر، دغه عملیات چې دي اوس سمدستي د ناوی په کلي کې دی. هلته تم دي افغان ځواکونه، او دوی وایي چې دوی ځکه تم شوي دي په دغه ځای کې چې په لاره کې مینونه دي، او دغه سیمه ډېر ځنګل لري د تیریو، نو د هغې خوانه په دوی باندې ډزې کوي. د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب صاحب خیل وایي چې دوی د ملي اردو ځواکونه، هغه د انجینرۍ ټیم چې دی، هغوی لګیا دي د لارې نه مینونه لرې کوي، او دوی پرو پرمختګ کوي تر څو دوی ته زیات تلفات ونه رسېږي. د کونړ امنیت قومندان وایي چې د پرون سهار یعنې شپږ نیم بجو نه چې دلته عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې د افغان ځواکونو سرتیري زخمیان شوي، یو پکې وژل شوی دی، او دا وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي، شپږ ټپیان دي، او د دوی پرمختګ دوام لري خو په قلاره، ځکه چې دغه سیمه ځنګل لرونکې سیمه ده او بل په لاره کې مینونه ځای په ځای شوي دي، په خاطر باندې تیز پرمختګ نه شي کولی. خو دی وایي چې تقریبا درې کیلومتره لار پاتې چې دوی نواپاس سرحدي سیمې ته ځان ورسوي.
په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواکونه هم ملګري دي؟
نه، تر اوسه پورې شي بس هوایي ځواکونه ورسره نشته دی، خو د ټول افغان ځواکونه د خپل داخلي چې ملي اردو ده، محلي پولیس دي، نظم عامه ده، سرحدي پولیس دي، دوی په کې دي او دوی په شریکه باندې دغه عملیات پیل کړي دي. خو د دوی د ادعا په اړه چې دولت کومه ادعا کړې، تر اوسه پورې وسلوال طالبان څه نه دي ویلي.
رحول انوری، مننه. د پوکونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې د تللې لارې د پرانیستلو لپاره او هلته د افغان سرتیرو له محاصرې څخه د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په استیناف محکمې باندې څلور وسلوالو نه ورځې مخکې حمله وکړه. تر دې پیښې راوروسته په مزار شریف کې امنیت ته اندېښنې زیاتې شوي دي، خو امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د دغه ډول د نورو بریدونو مخه یې نیولې ده. له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه او حبیب زی صاحب، امنیتي چارواکي څرنګه دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې د نورو بریدونو مخه دوی نیولې ده؟
د کله چې حمله په بلخ ولایت کې د بلخ په رشمت فارمولې تیرونۍ ترسره شوه، له هغې وروسته په مزار شریف ښار کې امنیت په برخه کې د خلکو ویره زیاته شوه، او له همدې حمله په دې وروستیو کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تقریبا د یوې اونۍ په ترڅ کې درې تنه ځان وژونکي ونیول، او همدارنګه څو تنه څو نورې پیښې چې خلکو د خدمتي خلکو د وژنو قط مخالفین درلودو هغه یې شنډې کړې. همدې تاسو دوی اعلان وکړ چې موږ تاسو هېڅ ویره مه لرئ، او د څو تنو د انتحاریانو په نیولو او همدارنګه د څو نورو توریستي پیښو د مخنیوي په ترسره کولو سره یې ډاډ ورکړی دی تر څو مخالفین نور بریالي نه شي چې دلته ناامني پېښې دي. خو په ټوله کې له کله چې په بلخ ولایت په استیناف کارولۍ حمله ترسره شوې ده، له هغو راهیسې تقریبا درې ورځې د مخه په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو دلته امنیتي تدقیقات درلودل چې خلکو سره ویره رامنځته شوه چې قوت مخالفینو د بلخ پر هوایي ډګر یا هم د بلخ پر پانتون او یا هم په نورو سیمو حملې کړي او مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. د همدې لپاره یو پوهنتون په بشپړه توګه رخصت شو. ملوث ته بیا هم نظامی تطبیقات درلود، خلکو سره دوی رامنځته شوله. د بلې ورځې لپاره بیا پوهنتون رخصت شو او بیا هم د مزار شریف مربوطاتو سیمو کې د ډزو غږونه تر غوږو رسېدلي وو چې دا هم د خلکو ترمنځ د ویره ایجاد کړه او خلکو ډېری دوکانونه وتړل، لار کور ته دفترونه یې پرېښودل. نو د هغو ورځې را په دې خوا تقریبا د خلکو ویره زیاته شوې ده او خلک ډېر محتاط شوي دي.
مجيب الرحمن حبيب ساي مننه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
د بریتانیا چپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی: د اداري فساد اداوی د افغانستان پولیسو ته د بریتانیا د مرستو د مخنیوي سبب سوې. ورځپاڼه لیکي بریتانیا له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې په برخه کې خپله ونډه د فساد د هغو اداو وروسته وځنډوله چې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې د ناسم مدیریت په برخه کې سوې وې. د دې قرارداد له مخې د افغانستان د 1,55,000 پولیسو د معاشونو د ورکړې سیستم تنظیمیږي او په دې سیستم کې د بریتانیا ونډه 22 میلیونه پاونډ وه چې هغه یې 10 میلیونو ته لوړه کړه، خو اوس د دې پیسو ورکول ځنډول سوي دي. د دغې پروژې له مخې 2 هیوادونو 315 میلیونه پاونډ د ملګرو ملتونو له لارې افغان حکومت ته ورکولې تر څو د افغان پولیسو معاشونه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه پیسې خپلو سیمه ییزو ادارو ته انتقالوي چې په پولیسو یې وویشي. ورځپاڼه لیکي دغه پیسې اصلي ځای ته نه دي رسېدلې او د پولیسو مشرانو او چارواکو د لارې په اوږدو کې ګرځولې دي. په افغانستان کې برتانوي چارواکي د دې پروژې په هکله او دا چې دغه پیسې ځینې وختونه مربوطو مراجعو ته نه رسېږي خبر دي. ټایمز زیاتوي په بهرنیو پروژو کې د فساد اداوی عادي دي، خو د دې ستونزو هواری چې د 2 نړیوالو ادارو یا نورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کېږي اسانه کار نه دی. د افغانستان د پولیسو د معاشونو د ورکړې په پروژه کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا UNDP لخوا تطبیق کېږي، د بریتانیا په ګډون د 2 هیوادونو مرستې شامل دي. د ټایمز په خبره په افغانستان کې ځینې سرچینې وایي په ځینو مواردو کې د پولیسو په نوم جالب بانکي حسابونه پرانستل سوي او پیسې هلته انتقال سوي دي چې کله کله د ماشونو پیسې د ورکړې پر لاره ورکې سوي دي. د بریتانیا چاپ یوې بلې ورځپاڼې انډیپندنټ یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې سلګونو برتانوي سرتیرو ته د ملاریا ضد داسې درمل ورکړل سوي چې د دماغي روغتیا لپاره خطرناک دي. د لاریم په نوم دغه درمل چې سرتیرو ته ورکړل سوي رواني ناروغۍ لکه خپګان او نورې داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کسان د ځان وژنې پر لوري بیایي. انډیپندنت زیاتوي دغه درمل په افغانستان کې شاوخوا 1000 برتانوي ښځو او نارینهو سرتیرو ته ورکړل سوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د بریتانیا دفاع وزارت په همدې وخت کې وایي چې د دې درملو خطر د ملاریا ناروغۍ په مقایسه چې په افغانستان کې دغو سرتیرو ته ورپېښې سوي وې ډېر لږ و، او له همدې کبله د دوی په خبره اوس هم په پوځ کې د ملاریا ناروغانو ته د دې درملو ورکولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې برتانوي چارواکي له دې اقدام سره مخالف دي او که د بریتانیا راتلونکی حکومت د کارګر ګوند تر مشرۍ لاندې وي نو په ځانګړي ډول به په پوځ کې دننه د ملاریا په ناروغۍ اخته کسانو ته د دې درملو د ورکړې په اړه له سره غور وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به یې ټولې ترانزیټي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خنډونه به لرې شي چې دا مهال ورسره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخامخ دي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو ژمنې کړې وې خو بیا یې عملي کړې نه وې. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د ورستی سفر پاړه او د هغه د ژمنو په ارتباط اجمل اند افغانستان د سوداګری د خونې لمرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د دستګیر خورم د سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو. خانجان علي کوزي په ځواب کې وویل
پاکستان د سوداګری د وزیر خورم دستګیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او داسې معلومېدله یو څه نیت او خلوص په دې سفر کې موجود و. هغه ستونزې چې په دې ارتباط باندې موجودې وې هغه ستونزې دوی ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کوم ستونزې ترانزیتي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې زمونږ او د دوی په منځ کې موجود دی.
هله کوزه صاحب، ستاسو په شمول د افغان سوداګرو استازو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېرې جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلي خورم په کابل کې د کومو ستونزو د هواري د مرستې ژمنه وکړه؟
وعده وکړه چې زمونږ موټرې به واګې ته پرېږدي او د هغې مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې د واګې نه نور مالونه هم رابار کړي او هغه افغانستان ته وړي. که دا رښتیا وشي دا زمونږ دپاره ډېره ښه خبره ده. همدارنګه بسی وعده وکړه چې زمونږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زمونږ مالونه رابار کړي او د دې مخې هم کولی شي چې زمونږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې ترڅو خارج ته صادرات کېږي. په کراچۍ کې چې کومې ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په تدریجي ساته کې به د افغانستان او اته په ندرت کې د اته څلوېښتو ساعتو پورې به د افغانستان کانټینر او کانټینر باید صحیح مراحل شي او هغه حرکت وکړي افغانستان ته او هیڅ نوه تفتیش او اگزامینیشن او اکسپکشن او ډمریج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورټ په ارتباط باندې کې د دوی زمونږ په انتقالاتو کې په مال باندې ډېر زیاته کرایه راځي. نسبت د ایران نه دوی وعده وکړه چې په هفته کې درې سوه او بیا د ورځې حتی دوه سوه کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی وعده وکړه چې مونږ به دا حتماً حلو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت سره وویل چې مونږ تصمیم لرو، مونږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زمونږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. مونږ بیرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی الکو زیداره، ته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې کړي، خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري
کړي؟ حقیقت دی چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټوټه واري، د دوی رئیس جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګریا وعده هم ترسره نه شوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. د سیاسي روابط یې سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او په سیاسي روابطو کې یو څه مشکلات دي، نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ. افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا علت دی چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس په چابهار بندر عباس او د حقیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډیره زیاته پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان علي کوزي خوشبین دی چې پاکستان به شاید اصل افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوحید د کونړ له دانګام ولسوالي لیکي دفاع وزارت ته کاندید کسته باید ولسی جرګه د باور رایه ورکړي. حسیب له خوست لیکي دفاع وزارت ته مناسب کس انتخاب شوی دی. ولی محمد د غزنی له زنخان لیکلی دی ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رایه ورکړي چې د ملت غم ورسره وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي له ولسی جرګې غواړم چې هغه کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي چې د هیواد رښتینی خادمان وي، رشوت خور او جنګسالاران نه وي. خیرالله افغان له کندهار لیکلی دی. ولسی جرګه باید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص پر اساس رای ورکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکي، ولسی جرګه باید نن د خلکو ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي او کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار سیمې څخه لیکي، له ولسی جرګې هیله کوو چې کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او د ولس ستونزو ته توجه وکړي. عبدالله د تخار له خواجهغار څخه لیکلی دی، پر خواجهغار ولسوالي طالبانو بریدونه زیات کړي دي، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. دفتانی بیا لیکلی دی، ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته رای ور نه کړي چې وړتیا نه لري. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی، د کندهار په پوهنتون کې د یو محصل د نیولو په خاطر مظاهره ده. ازادي راډیو د خبریال راوستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خاور.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. همدارنګه ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. وسلوالو کسانو د هغو 50 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مړۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. او ټاکل شوې چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې تیره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې وشوه، د پاکستاني رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان لوی درستیز په داسې ورځ د پاکستان له لوی درستیز سره د دوه اړخیزو همکاریو پر مسلې وشخېده چې په بلوچستان کې پاکستاني پوځیانو فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د افغانستان سرحد ته نږدې د افغان مهاجرو د روغانی په نوم کمپ کې یو لاډن موټر چې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې وونیو. د پاکستان د سرحدي ځواکونو ویان منظور احمد وویل چې د دې پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولې دي، خو د کومې ډلې یا هیواد نوم وانخیست چې په دې پیښه کې د لاس ولري. د سرحدي ځواکونو ویاند وویل چې له نیول شویو کسانو تحقیقات روان دي. د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسیږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په دسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې ووژل چې اکثر یې زده کوونکي وو. د همدې پېښې په تړاو بیا افغانستان 15 مشکوک کسان ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې چی سوي دي او افغان حکومت د فبروري په میاشت کې شپږتنه د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ورکړل شي. په پاکستان کې تمکین شو. په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو یا سلمانیانو دوکانونو ته خبرداري ورکړی دی چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله ماخوستن تر 8 بجو مخکې وتړي. خیاطان او نایان وایي چې دوی اوس هر شیبه د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي. په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حملې شوې دي چې کارکوونکي یې د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په تیرو 8 کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمی حملې وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسؤلیت یې د خپلواکې غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسني حکومت له راتګ سره دغه حملې تم سوې، خو د اپریل پورې 12 په تربت کې د 6 مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسېدونکي خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداری ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر 8 بجو مخکې وتړل سي. د کوټه جنا سړک ته چیرمه د سټی ټیلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سوې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي، نو که دوکانونه پر اتو بجو وتړي کاروبار به په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطره په ویره کې وي، خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي، ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولای، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو، بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي حمله به راباندې وکړي لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خراب امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي، خو هغوی کوټې ته نه راځي. له محمد کلیمه مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي. په ویره ویره یې ځواب راکړ، هو ولاړل. نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه سول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي، ګوره چې مخ ته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې مشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره مشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نه شي کولای. موږ چې په دوکان کې ناست یو، د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په اتو بجو وتړو، خو موږ یې په اوو نیمو بجو لا بند کړو لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به شوي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې اوه اته کارګر په کې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له تېرو پنځوسو کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هېچا هم خطر نه و، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی، ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نه سي کولای. زموږ ګراکان خو له اتو بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په اتو بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر دولسو یوې بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومته غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر نهو بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې دوه تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تېر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې څلور تنه ووژل شول چې مسؤلیت یې د بلوڅو یوه خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکي 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د عراق په اړه یو راپور راخلو. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم تهم لوی سړی وو چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره تری تم شو. داسې اوازې وې چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګېرل کېږي چې الدوري په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړوونکی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب راپور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل سوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال یې په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوري ته د پشه پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصري د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه نه تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو، او درې تنه چې انتحاري حملو ته تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور به د الدوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي این اې معاینې ته واستول شي. په تکلیف کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالی په هیله د دې په خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کښتونو په اړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندو یو ډول توا پشل سوی چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامنځته شوې دي. نمو ځنډوم، راځي په ګټه وورو.
زه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ خبره کوم. دغه دواوی دی پاشیه دا اوس موږ اوس دا خلک په کویږي دغه د مریضي وسره زیات سوال دا کوښنیان د ماشومان ډاکټر ته ورولې هغه وای وای دا دغه دغه څه دی دوا اوس دی او دغه کښتونو واسه سر درخت ته وان وکي غنم دغه مرزونه وکړه.
السلام علیکم، زه اجل محمد د فراد ولایت بالا بلوچ ولسوالۍ د پیو د کلی ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اواد لري په مور باندې دغه شمالي سان چې پښیلې دي وزموږ انسانانو ته او حیوانانو ته او ټول کښاورځوي ته ډېر تاوان رسولې دي. مور د دولت څخه دغه خواهش کو او د رادو ازادۍ د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کړي او دغه تاریخ خود به خود خپل ورکیږي.
زرد لکیم د فارا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ شکایت دا دی د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې تایرو سم پایشلې دي. یو وار دي، دوه وار دي، درې وار دي، بالا د خاص لره تمن میږي. زموږ ټول کښتونه د بینه څخه وړي دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول راته کې باکړه. هاته چې زموږ حیوانان وایو پسونه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتې ورکوو چې ویخري مالونه یې ټوله واخېستله مړې کړه، راڅخه ګرګې کړه، پوتکې رژېدلې دي. بالا بس چې مریض یې ور پیدا کړي. کوچنیانو په سرو کې مسپېسپې ټوپونه پیدا شوي دي چې خارښت کوي، او مریضان دي چې ډاکټر ته وړو په عذابي خواران هغه یې په علت نه پوهېږي چې دوا ورکوي. وایي دا شکېږي نه پیدا نه کوي، ډاکتران یې هم په علت باندې نه پوهېږي. نو موږ دا چې څنګه څنګه څه دا خوښ دي چې تاسو دا ترې چې موږ ستاسو ته مورې درکې د دې لپاره موږ درکې چې موږ تی باکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پاشل دي، ډېر کشیان او ډېر خلک دا تبو عملو وو عملونه دا کشیان کیږي، او د پروټان باندې داخله خلک پونه دي تر کشیان باندې دغه دانې مرخيږي. دا ځا پیغام چې دا ورسیو اشرف خاني ته.
زه د کریم د فرال ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما هغه پیغام دی د ازادۍ راډیو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي. دا زموږ په منځ کې سمونه پښل شوی دی، ډیر د زموږ حاصلاتو ته تاوانونه رسوي. دوی خو تاریاکو په اصطلاح پښیلې چې ما تاریاکو ته به تاوان وکړي. موږ بالکل خوشاله یو چې زموږ تاریاکو نه خراب وو. دولت یو کار بل را سره وکړي چې زموږ باندې راته جوړ کړي. موږ خپل دولت سره قرارداد او امضا وو، معنی موږ دغه خپل دغه سره منو چې موږ تاریخ نه کړو. دا خو ظلم دی چې دوی موږ سره کوي. ورور معنی دوی په تاریخ باندې سم وپاشي، پر دغه نورو دغه باندې ډېر تاثیر کړی، لکه پر ورشو، لکه پر غنمو، که پر نورو سردرخ باندې. دا خو زموږ انسانان، زموږ دغه حیوانانو ته ډېر زیات سخت تاوان رسولی دی که چیر موږ دغه دولت دغه موږ غور ونی کی او موږ غوانه وری موږ بخپل ځان سره خود به خود خودکشی وکو یعنی دا چې څنګه چینه دې دی وزرته و شلی موږ یو پر یو نه پر پر دې برابر نه ولاړ ګران وګړو دغه ما پیغام پریږ دوی دغه چینه دې وزرته و شلی د بالا بلوک دول سوارو یو د ګرانی د کلی یو نه پر نه یو پس سلحاو نپاریو سوار مو نیت کړی چې مظاهره وکړو پر دغه دغه سړک باندې ودرېږو موږ بیا مو هم زړه ټینګ کړی که چیرې دغه سمونه بند نه شي امکان لري چې خودکشي وکړو یا به ځان وژنو یا به د دولت سره خرابي رسوو یا به یو دغه رسوو وسلام ډېر په احترام
زدار وزگان د جراوت څخه خبره کوم او د لکه د میوند چې دوايي پر پښه کېږي د موږ پر وزگان د جراوت پر لسوالي مارش په دوايي پښه کېږي سس زما د ګیله د شوش پر موږ کې هغه د سر خبروي لانه ته څنګه له زور زور واکان اند ولان چې موږ نو بار چا ته دغه وکړي ته څنګه د خبروي وایي
دوستانو شکایتونه او ګیلې مو منم خو دا هم باید ویم چې موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې تاسو پیغامونه خپاره کړو کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو له کبله تاسو ژغ سم نه اورېدل کېږي او پوهېدلې ګران وي نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتې سوي وي خو دا د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بېلګې په توګه په فرا ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او ستاسو دغه ستونزې مې ورسره یادې کړې دا د جزئیات تاسو سره شریکوم فطرت صاحب که تاسي لطفاً راته ووایاست لکه چې تاسې هم خبر یاست ځینې داسې اورېدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلي دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کښتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کښتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړې مریضې یې پیدا کړې آیا واقعا تاسې هم دغه ډول پېښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی
بل لکه څنګه تاسو اوریدونکي هم شاید د اوغزه تقریبا له دوه میاشتې راپدې خوا په فراه ولایت کښې پېژل شوې وه همداشان اوس ځینې نښې نشانې هم پیدا شوي دي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې هم په دې هکله موږ په راډیو کښې راپورونه درلودل چې د فراه په بکوا بلابلوک او پرشروز ولسوالیو کښې لومړی خلکو وویل چې هلته دوی پر د کوکنارو پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي د دوی په وینا چې هغه د کوکنار د له منځوړلو لپاره وه دی وایي دا چې سپینه پخه غوندې مواد یې دغه خرابوي او چې هغه پر کښتونو اغېزه کړې وه د غنمو او په نورو باغو باندې هلته بده اغېزه کړې وه د هغه وروسته اوس په وروستۍ ورځو کښې لکه پرون د تېره ورځ ما هم په خپله ځینې ناروغان ولیدل د فراه په ولایتي روغتون کښې همداشان خلکو هم اړیکې نیولې ما کابو شل نفره پېنځلس نفره لیدلي دي چې عملن یې د فراه ښار ته د ملنې لپاره راوړي د دوی په پوستکو واقعا یو ډول ناروغي پیدا شوې ده چې دوی خلک وایي البته چې دغه ناروغي د هغه وخت سره پیدا شوي چې دغه مواد پاشل شوي دي موږ دلته ډېره هڅه وکړه د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې مو وکړې هلته دغه مریضان په خپله ما روغتون ته یوړل هلته ډاکترانو ته م وشول ډاکتران وایي چې دغه د پوستکي یو ډول ناروغي ده خو دوی وایي دا یو انساني ناروغي ده او ډېر ژر هم سرایت کوي که مخنیوی ونیسي
یعنی هغوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دواو څخه چې دغه پاشل سوي دي د دې دوا څخه دغه ناروغي رامنځته سوې ده که یا کوم بل شي څخه دوی دلیل څه وایي ډاکتران
د عامې روغتیا په خپله ریاست چارواکو رئیس نورو مسؤلین خو دا خبره را کړي دا دوایي خو ځینو ډاکترانو بیا دا خبره تایید کړه چې ګمان کېږي ځینې د حساسیتونه یې ځینې د پوستکي حساسیتونه پیدا شي ځینو دواګانو له امله دوی په وینا چې په فراه ولایت کښې یواته په افغانستان کښې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نه شته چې دا تشخیص یا دا وڅېړي چې آیا دغه د دوا له امله وه که نور عوامل هم پکښې دخل دي خو لومړۍ څېړنې چې دوی هم موږ ته هم ویلي دي هغه داسې ښیي چې دغه په خپله یو ډول مرض دی چې د پوستکي مرض یو ډېر ساري دی یعنې په بلابولو کښې اوس دوی وایي چې په هرې کورنۍ کښې څه نفره ناروغه شوي دي واقعاً چې ډاکترانو دا ساري دی او که دغه مریض ډېر ډاکتر ته یوړل شي یا همداشان هغه ټپونه یې پاکونه تل شي ټول بدن یې نیسي او هغه بیا
بلې ما غوښتل چې همدغه مسله ستاسو سره یاده کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه وي تر اوسه پورې مړه شوي د همدې ناروغۍ له کبله
تر اوسه پورې خو موږ ته چا وانه دي را کړی چې څوک مړه شوي وي د دې ناروغۍ له امله ولې لکه څنګه چې ما همدلته ځینې کسان راغلي وه ټپونه مې ولیدل دا واقعاً چې د اندېښنې وړ وه ډېر ژور ژور ټپونه وه داسې لکه پوست یې بېخي لکه جوشانده غوند لکه سوځېدلی چې داسې معلومېږي په دې هکله ما د کرهنې ریاست سره همداشان د په فراه ولایت کښې د مخدره توکو سره مبارزې ریاست سره هم خبرې کړې هغوی هم دا تروسونه تاییده کړې چې دغه ناروغي او همدا شنه رافتونه چې په کوکنار او په غنمو کې نور تولید پیدا شوی چې هغه د دغه دواګانو له امله یا دلته دوا پاشل شوي هلته دې دا سروسونه مني دوا پاشل شوي نو بیا هم دغه اندېښنه زما خپله د خلکو پر ځای ده او موږ د څو وار وارې هم د چارواکو سره خبرې کوي دې ته پام وکړي تر اوسه لکه تر اوسه چې لیدل کېږي کوم خاصې پاملرنه او توجه دې کار ته نه ده شوی.
یوه بله پوښتنه چې آیا تاسو په خپله دغه کروندې لیدلې دي ځکه دوی په خپله اورېدونکي دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه غنم او جوارې او هر څه چې کرلې دي هغه نور حاصلاتو هم دغسې زیان لیدلی دی. آیا تاسو دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپله وقن دغسې څهسته؟
بله دلی ضعیف زه تللی یم خپله دا کروندې مې لیدلې دي. د دې کروندې دې دا کوي چې دا مخکې پاشل شوي ما دې څخه غوښتنه وکړي چې تاسو کوم موږ ته ځینې عکسونه یادولی خو په دغه وخت کښې چې موږ ورته کتنه وکړه واقعاً د دې کروندې ژېړې غوندې شوي دي یا داسې ژېړ رنګونه ژېړ شوي دي د غنم او همداشان نور بوټي کوکنار هم داسې ګمان کېږي چې وفات وي لکه یو وفات غوندې چې په یو دی لمنځه وړي خو هغه د هغه اثار چې دوی وایي هغه دوا چې پاشل شوي د هغه اثار الایم اوس نه لیدل کېږي ځکه چې هغه دوی وایي یوه میاشت دوه میاشتې مخکې د شپې به چې پاشل کېدل سهار چې به موږ راغلو دم به وه د چې سپینه پخه لکه واوره غوندې او بسته به ورکه شو مرض څه په کښې ولې د هغه الایم نه معلومېږي اوس
او دا مرض یوازې په یوه سیمه کې دی یعنی ډېری اورېدونکي د بالا بلوک څخه زنګ وي آیا په دغه یوه سیمه کې دی که نور په نورو ځایو نور ولسوالیو کې هم شته؟
دا په بالا بلوک کښې ډېر دی په بالا بلوک کښې تر نورو ځای ډېر دی خو دا په بکوا ولسوالۍ کښې هم شته او په پشرود کښې هم شته خو د ډېرې سیمې چې هلته دغه افات نیولي دي هغه په بالا بلوک کښې دی او دغه پوستکي ناروغي هم تر ډېره په بالا بلوک کښې پیدا شوې ده اوس.
دوستانو په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او اوس به هم د افغانستان د نشیي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال ابراهیم اظهر هغه مرکه هم در واورم چې په دې اړه مې ورسره کړې ده او ستاسو شکایتونه مې ورسولې دي.
سمپاشی یا کوم دوا هلته څوک استعمال کړې ده د پاره دې چې همدا اوس مونږ ټیمونه هلته بوخت دي دا مغه یا اړونه د کوکنار هلته ټیمونه مونږ ټیمونه په قندهار په هلمند نیمروز زابل اروزګان ننګرهار لغمان او کونړ کښې دوی مسول دي هلته هره ورځ مونږ ته دوی رپورټ ورکړي د ایرکیشن په ارتباط یعنې د مغه راځي کوکنار په ارتباط خاص رپورټ دا اول وار دی چې موږ اورو تاسو رادیو څخه اورو چې خلک دا شکایتونه لري چې هلته تمپاشي یا خلک دوا پاشلې ده موږ کوم راپور کوم دغه نه لرو بیا موږ پوښتنه کوو چې دا کوم ادارې ده استعمال کړې ده او آیا دا حقیقت دی؟
بله اظهر صاحب لکه څنګه چې زموږ خپله خبریالان په سیمه کې دي د هغوی سره هم موږ خبرې وکړې د هغوی دغسې پېښې لیدلې دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د څه شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې داسې اثار والایم یې پیدا کړي چې هغه دوا ته ورته دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
موږ ته خو تر اوسه کوم نمونه یا سمپل موږ ته رسېدلی نه دی که چېرې څوک ادعا کوي چې دوی سره دا کوم کار شوی ده یعنې دوا پاشي شوې ده یا کوم اسپرې هلته څوک استعمال کړې ده کېدای شي دوی رسما د نمایندګي یا رسټونه چې په ولایت هلمند کندهار دي دوی به واسي خپل شکایتونه هلته به وکړي یا دفتر والي ته به واسي هلته دا شکایتونه به وکړي د پاره دې که چېرې موږ کوم ثبوت د هغه په حساب ونه لرو هسې خو مشکل ده چې موږ ومنو چې شکل هلته دا اسپرې یا کوم دوا پاشلې ده د پاره دې دا نیه ده خو زه چې پوهېږم هر کال کومه چې دا کمپاني د اړولو د طبیعت د اړولو په ارتباط چې ځي هلته په ساحاتو کښې بیا دا اوازر او دغه خپروي دوی دښمنان د حکومت افغانستان او خصوصا دا مطلب مواد مخدر ډېر دوی فعال دي هلته دوی غواړي چې د دولت او د خلک په منځ کې د فاصله ایجاتي او خلک د غټ وزاکي
بله از هر سب تاسی نو د کوکنارو د لمنځورو لپاره معمولا لکه طریقو څخه کار اخلي چې د کښتونه خراب کړي نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې
یمون طریقې ورلش دا چې کوم ځای کې هموار دي لکه هلمند او کندهار او فراه او نیمروز هغه ځای چې هموار دي موږ د ترکتور او د ای ټی وی چې رقم متشکل غند دي چې تسلیم تعلیم ولري او دې کولی شي ډېر په سرعت ځکه د تریاکو مات کې نور تراکتورونه او فقط مات موږ تراکتورونه او دا ایټی وي دا متشکل چې ما وویل فقط دوه طریقې دي چې موږ د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو مشتل هڅه کوي ستاسو شکایتونه او ستونزې تر مسولینو ورسوو او جواب یې ستاسو سره شریک کړو په دې هیله چې دغه او نورې ستونزې مو اورئ نور پیغامونو ته مو هم سترګې په لارې تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you. نکریزو دستانو پلاس لکلے دیکھو در پلارا ناستا مند اخلی ریلے تکو کے آدمی دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے سلام دے تو ہر درد کے دے مقام دے تجھ کے دے خاورے ساتھوں کے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے حرام دے وطن باندے دے پام دے
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز